په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په زابل کې په یو ترافیکی پیښه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. خو په لغمان کې د جنازې په مراسمو کې چاودنې هم مرګ ژوبل اړولې. دا دوه مسلې زموږ د دې خبري مجلې د سر مسلې دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. اسمت سروان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په زابل کې د ترافیکي پیشي په اثر لشتل لږ ډیرش تنه مسافر وشل شوی. په لغمن کې د یوې جنازې په مراسمو کې انتحاري حمله دوه سنه ووشل او د پاکستان د پنجاب گورنر استعفا ورکړه. د خبرونو تفصیل: په زابل ولایت کې د یو بس او یوې لارې د ټکر په اثر تر ډیرش زیات مسافر مړه شوي او همدومره نور ژوبل دي. د زابل د روغتون مسؤلان وایي چې تر اوسه پورې دوی ته نږدې ډیرش ټپیان ورول شوي دي. د زابل د امنیت قمندان مرستیال غلام جیلانی فراهی ازادي رادیو ته وویل چې ټکر د کلات شار د کاکرانو چینې په سیمه کې د کابل کندهار په لوی لار کې وشو. د پیش علت د موټر چلوونکو به احتیاطي وبلله. د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې نن په دغه ولایت کې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه دولس تنه ملکیان وژل شوي او شپږ دېرش نور ژوبل دي. د لغمان ولایت د والي ویندوی سرحدي ځواک ازادي رادیو ته وویل په دې ځان وژونکي حمله کې چې د یو سیمه ییز پولیس د جنازې په مراسمو کې وشوه، د لغمان د امنیت قمندانۍ د جنايي مدیر په شمول څلور پولیس هم وژل شوي دي. پیشه د محلي پولیس سیدا جان او درې تنو ملکي وګړو د تدفین په مراسمو کې چې نن سهار د سړک د غاړې د ماین په چاودنې کې وژل شوي وو رامنځته شوه. بل لورته یو تن شکمن انتحاري د امنیتي ځواکونو له لوري ژوندی نیول شوی چې دا محل پښتون او ګرویژن ورڅخه روان دي. کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن له غرمې وروسته یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته تر رسیدو مخکې د پولیسو لخوا ووژل شو. د کندهار د سرپرست والی ویندوی سمیم خپلواک ازادي رادیو ته وویل حمله کوونکی چې په یو زرنج موټر کې چاودیدونکي مواد بار کړي وو غوښتل چې د شاولی کوټ ولسوالۍ پر امنیت قمندانۍ پاچا خان حمله وکړي. په کابل کې له 2000 ځوانانو څخه نن د کانکور ازموینه واخیستل شوه. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عثمان بابری خبريالانو ته وویل په دې ځوانانو کې 8000 هلکان او 4000 نجونې دي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د یو ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا استرالیا ته لاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبغاړو له شپږو میاشتو راهیسې دغه جام ته تیاری نیولې ده. د ملي ټیم روزونکي انډي مولز هیله وښوده چې لوبغاړي به ښې لوبې وکړي.
We leave tomorrow to go to take part in the biggest cricket tournament in the world. Players have worked very very hard and hopefully
most cricket tar tolo pa yow muhim tournament ki de gatul la para sabah harakat kaw lo pado de ra khwari istale aw hilashta che pa narewal jam ki she natije tar la saklu. De cricket board de malumatul mukhi afan team bala narewal jam mukhi salur tamrini لوبی هم وکړي. افغانستان په نړیوال جام کې شپږ رسمي لوبي لري چې لومړی له بنگلاديش سره په پام کې ده. د همدسي میاو نړۍ څو خبرونه: د پاکستان د پنجاب ایالت گورنر یا والی استعفا ورکړه. ویل چې د هیواد سیاسي سیستم د عامو خلکو د ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلی دی. محمد سرور نن په لاهور کې وویل سیستم عامو لسته د خدماتو په وړاندې کولو کې ناکام شوی دی. د په وینا د پاکستان سیاسي سیستم یوازې د نخبه او خواصو په خدمت کې دی، خو عام خلک له عدالت، حقوقو او سوکالۍ بې برخې کړی شوي دي. د پاکستان په قبایلی سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په تازه برید کې شپږ سختدریزي وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان استخباراتي چارواکو د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې په دغه برید کې چې نن سهار وختي وشو د افغانستان پولیس ته نږدې په قبایلی سیمه کې یو موټر په نخښه شوی وو. د اسلامي دولت وسلوال سختدریزي ډلې پرون ناوخته یو نوی سب شوی شخص پور کړ چې جاپانی يرغمل کینجی ګوتو ته منسوب ګڼل شوی دی. په دغه ژغ کې یو ځل بیا د یوې عراقي میرمنې د خوشي کېدو غوښتنه تکرار شوې ده. دغه ژغ په داسې حال کې خپریږي چې اردن د خپلو هوایي ځواکونو د هغه پیلوټ د خلاصون لپاره د دې ښځینه بندې د خوشي کېدو په وړاندیز کړی چې د اسلامي دولت له ډلې سره یرغمل دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون د حزب الله د راکټي حملې په عکس العمل کې وویل چې اسرائیل به د حملې ته ځواب ووایي.
ברגעים אלה צה"ל מגיב על האירועים בצפון.
حضرت احمد اسرائیل و دفاعی ځواکونه په شمال کې حمله ته ځواب وایي. هغه کسانو ته چې د شمال په سرحدونو کې هلې ځلې کوي چې موږ چیلنج کړی زما مشوره دا ده وګورئ، ډېر پخوانه د تېر کال په دوبي کې غزې ترنګې ته نږدې په سیدروت ښار کې څه پېښ شول. حماس له کله چې تاسیس شوی دومره تلفات نه و لیدلي. حزب الله پرون د لبنان پولو ته نږدې د اسرائیلو پر یوه پوځي کاروان راکټ وویشت چې په نتیجه کې دوه اسرائیلي پوځیان ووژل شول او اووه نور ژوبل شول. د اوکراین د امنیتي خدماتو رئیس وایي روسیې د دونیس ختیځې سیمې ته وګرځنده پوځي بټۍ لیږلي چې هلته په جګړه کې د وژل شویو روسي پوځیانو جسدونه وسوځوي. د اوکراین د امنیتي خدماتو د ادارې مشر والنتین نالفایچینکو د اوکراین تلویزیون پنځم چینل ته پرون وویل دا ګرځنده بټۍ په کاماز موټرونو کې ښودل شوي او هر بټۍ د ورځې له اتو تر لسو مړي سوځوي. او د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف وایي ویره لري چې د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیځ ترمنځ اختلاف ممکن په پراخې جګړې بدل شي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس د ګورباچوف په قول وویل د امریکا متحده ایالاتونو موږ په یوه نوې سړې جګړې کې ښکېل کړي یو. د پر امریکا په دې خاطر انتقاد وکاوه چې پر روسیې بندیزونه لګولي. ویل دوی بالکل خپل عقل له لاسه ورکړی دی.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. وړاندې به په دینم ساته خبري مجله کې د لغمان د نننۍ انتحاري برید حال در کو چې لږ تر لږه دولس تنه ملکیانې وژلي او شپږ دېرش نورې ژوبل کړي دي. له زابل ولایت څخه بیا په ترافیکي پیښه کې د درنې مرګ ژوبلې رپورټ لرو. هلته یوې ترافیکي پیښې کې تر دېرشو زیات کسان وژل شوي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. د ولسی جرګې لخوا د ولایتي شوراګانو څخه د څارنې د مسؤلیت اخیستلو پر خلاف د کونړ، پکتیا او ځینو نورو ولایتونو ولایتي شوراګانو خپل دفترونه د اعتراض په توګه تړلي دي. په دې مسلو به له څو ولایتونو درته رپورټ وړاندې کړو. په ننګرهار کې مو د هس کیمینې د ولسوالۍ د نجونو د ښوونځي له سوځولو او دغلته د هلکانو د لیسې د لوټلو په اړم په یو رپورټ خبرو. که وختو د افغانستان په اړه به نور مسایل هم وڅېړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې اسرائیل وایي د لبنان د حزب الله لخوا یو پیغام ترلاسه کړی چې پکې ویل شوي دا ډله د تاوتریخوالي د پراخېدو غوښتونکي ده. د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې نن په دغه ولایت کې په یوه انتحاري حمله کې لږ تر لږه دولس ملکیان وژل شوي او شپږ دېرش نور ژوبل دي. د دې پیښې په اړه به په ننګرهار کې د ازادۍ راډیو له خبریال شمامود شینواري نه وپوښتو چې همدا اوس راسره له ننګرهار د تلیفون په تماس کې دی. شینواري صاحب، خبرولې ته ستړی مشي. په لغمان کې د دغه نننۍ حملې حال کور کې اوریدونکو ته تازه تلفات څه دي او چارواکي په اړه څه وایي چې پیښه څنګه رامنځته شوه؟
ډېر زیاتمن انسب دغه پیښه د لغمان د ولایتي چارواکو په وینا باندې له غرمې وروسته شاوخوا درې بجې وې. د هغه محلي پولیس په جنازه کې دغه پیښه رامنځته شوې چې نن سهار وختي په لغمان کې په یو ماین چاودنه کې وژل شو. همدارنګه د سره خوا کې درې تنه نور ملکي وګړي هم وژل شوي وو. په دغه جنازې مراسمو ته چې خلک راغونډ شوي وو، د لغمان ولایتي اداره وایي چې یو تن انتحاري برید کوونکي انتحاري برید کړ ترسره کړی دی. په مجموع کې پنځه پنځوس تنو ته یعنې مرګ ژوبله اوښتې ده چې په دې کې دولس تنه ملکي وګړي وژل شوي او شپږ دېرش تنه نور زخمیان شوي دي. او همدا د لغمان د امنیه قوماندانۍ د جنايي مدیر په ګډون باندې څلور تنه نور پولیس هم پکې وژل شوي دي او درې تنه زخمیان شوي دي.
ډېر زیاته مننه کوو دوستانو. او په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبريال شممود شینواره و چې د غلطۍ د نننې ځان وژونکو حمله حال راکوه. د غزن وژونکو حمله د جنازې په مراسمو کې شوې ده او مرګ ژوبلې مړولې ده چې په تلفاتو کې ملکی خلک شامل دي. همدارنګه یو شمیر پولیس سرتیري هم پکې دي. یوازې نامنۍ او ځانمرګ بریدونه نه دي چې د افغانانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. په هیواد کې د سرکونو خراب وضعیت او ترافیکی قوانینو ته نه پاملرنه. هر اونۍ په ترافیکی پیښو کې هم د لسکونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب جوړیږي. په دې لړ کې نن د کابل کندهار په لوی لار کې د یو سی سدوسی موټر او ټیلر په ټکر کې تر شپېتو زیاتو کسانو ته مرګ شو بل وخت دی. د پیښې وروسته په روغتون کې د ټپیانو درملنې لپاره د وینې د کموالي ستونزه رامنځته شوې وه. د ځینو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ دی. دا پیښه په زابل کې شوې ده. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی رپورټ اورو.
دغه خنړی ترافیکی پیښه د یو لس بجو په شاوخوا کې د زابل مرکز کلات نږدې د کاکرانو چینې په سیمه کې رامنځته شوې. د زابل د امنیت امیر سمنوال غلام جیلانی فرای وای چې د ټکر په نتیجه کې څلويش مسافرین وژل شوي او په همدې شمیر نور ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا بس موټر د ټونس پیما د ترانسپورت شرکت اړوند دی او په اړه د تحقیقاتو خبر ورکړ.
تاسو سره چې نن تقریبا د لس بجو پر شاوخوا یو راده سی سدسی د یو ټیلر سره تصادم کړی دی. په نتیجه کې تقریبا د څلوېښت پنځه څلوېښت نفر پر شاوخوا شهیدان زخمیان دي چې تخمینا اووه نفر زخمیان دي. اضافه د څلوېښت نفر شهیدان سره دي چې فعلا شهیدان زخمیان د ملي پولیسو په کومک همکاري.
په عین حال کې د زابل د مرکزی روغتون مشر ډاکټر زلمی وایي چې د پیښې له ځایه یې ویشتنه وژل شوي او د دېش زخمیان ورولل سی بي چې شزي او کشنیان هم پکې شامل دي. د نوموړي په وینا د پیښې وروسته په روغتون کې د وینې د کموالي ستونزه رامنځته شوې. ډاکټر زلمی د ځینو ټپیانو روغتیاي حالت د اندېښنې وړ وباله چې په وینا یې د درملنې لپاره د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوی.
موږ چې معلومات لرو ما خپل کتاب کتل دی شهیدان دي او تقریبا د دې زخمیان ډول شي او د ځینو حالت خراب.
دوی ورځې مخکې هم د زابل پر هډماند سیمه کې ورته ترافیکی پیښه رامنځته شوې وه او پر مهال یې اته مسافرین ټپیان شوي وه. تر دې مخکې د کندهار د امیر روغتیا ریاست مسؤلینو ویلي وو چې ترافیکی پیښو په هیواد کې د یوې پټې جګړې رنګ اخیستی او پر روان کال کې د اوزې په کچه څلور زره څلور سوه څلور شپېته ترافیکی پیښې ثبت شوي چې یو سلو پنځه ویشت تنه پکې مړه او دوه سوه پنځه پنځوس تنه نور معلول شوي دي. د دغه پیښو د ډېرېدو لامل د موټرونو تیز سرعت او د لارو خرابوالی یاد شوی.
با موریدل چې په زابل کې د کابل کندهار ترمنس په غزیدلې لوی لارې په یوې ترافیکی پیښو کې تر ډېر شو زیات کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. دوستانو د افغانستان د ولسی جرګې لخوا رد شوی یو شمیر کاندید وزیران تور پوری کوي چې دوی په ولسی جرګه کې د یو پلان شوی حرکت او فساد ښکار شوی دي. دوی وایي چې ولسی جرګې یو شمیر هغه کاندید وزیران هم رد کړل چې خی ورتي او لرلې. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورت کې اورو.
د ولسی جرګې لخوا یو شمیر رد شوی کاندید وزیران وایي په دې جرګه کې د فساد د موجودیت او د یو پلان شوی حرکت له امله رایه ترلاسه نه کړې. دوی چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وکیلانو د کاندید وزیرانو کاري پروګرامونو ته نه بلکې د تعصب او د ځینو نورو مسایلو پر اساس رایه ورکړې. خو دې رد شویو کاندید وزیرانو داونه ویل چې د دوی پر ضد په ولسی جرګه کې منفي حرکت چا او کومې ډلې پلان کړی وو. بل خوا سردار محمد رحیمی چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته کاندید وو او له ولسی جرګې نه یې د باور رایه ترلاسه نه کړې دغه خبره نه مني. ښاغلی رحیمی وایي په ولسی جرګه کې د رایه ورکونې روحیه مثبته وه او دا چې کوم کاندید رد یا تاییدیږي دا د ډیموکراسۍ اصل دی. بالاخره دا طبیعي خبره ده. هغه قومونه چې کم وکیلان لري لږ واک لري. دا د ډیموکراسۍ ستونزې دي. ولې مونږ دا دښمني نه بولو؟ که چېرې د ملي وحدت حکومت په مونږ اعتبار وکړي او بل پوسته مو معرفي کړي مونږ به زیاتې هڅې وکړو. په ټوله کې زه ویلی شم چې د ولسی جرګې روحیه مثبته وه.
ولسی
جرګې د چهارشنبې په ورځ د ملي امنیت رئیس او اتو تنو کاندید وزیرانو ته د اعتماد او لس تنو کاندید وزیرانو ته د عدم اعتماد رایه ورکړه. په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی هم د یو شمېر رد شویو کاندید وزیرانو تورونه ناسم او بې ځایه بولي. د دې جرګې لومړی منشي سید اکرام ازادۍ راډیو ته وویل یو شمېر هغو کاندید وزیرانو چې د اعتماد رایه نه دي ترلاسه کړې علت یې دا و چې د تخصص مطابق اړوندو وزارتونو ته نه و معرفي شوي.
کوم اشخاص او افراد ته چې رای ورکړ شوی د دې توانایي او د دې اهلیت تجربه درلود او دغه نور ورونه هم زموږ چې اهلیت و توانایی او تحصیلات دلو تخصص دلو خو، لیکن بعض مسائل پدې کې موجود وو چې دوی د ما خپل تخصص مطابق اداراتو ته معرفي شوی نو، او دغه کوم خبره چې دا د قوم نور مسائلو په رابطه ویل کېږي دا سلفی صدره ده.
په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان که څه هم په ولسي جرګه کې د سمت او فساد خبرې نه ردوي، خو وایي چې وکیلانو د رای ورکونې په بهیر کې تر ډیره وړتیا او تخصص ته پام کړی. د سیاسي چارو څېړونکي ناظم ګل زدرانه وایي هغو کاندید وزیرانو چې د باور یې ترلاسه کړی په دولت کې د کار کولو مستحق وو.
په دې کې شک نه لرم چې زموږ په اوسنۍ پروسه کې به سمتي تنظیمي او ګروپي ډله ییزې خواستی وي، او موږ په اوسنیو شرایطو کې د سل فیصده یوې شفافې پروسې تم او توقع نشو درلودلی. په مجموع کې دا پروسه زه مثبت ارزیابي کوم، او زه امیدوار یم چې ډېر ژر به موږ د یوې کاره
د ولسی جرګې ادارې پلاوی له حکومت غواړي چې د رد شویو کاندید وزیرانو پر ځای نوي کاندیدان ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي. بلخوا د ولسمشر محمد اشرف خنی ویا نظیف الله سلرزی ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت به ډېر ژر نور کاندید وزیران دې جرګې ته د باور اخیستنې لپاره معرفي کړي. رحمت الله افغان، ازادۍ راډیو، کابل.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بلخوا د ولسی جرګې لخوا ولایتي شوراګانو څخه د څارنې د مسؤلیت اخیستلو پر خلاف د یو شمیر ولایتونو ولایتي شوراګانو خپل دفترونه تړلي دي. په دې لړ کې پکتیا یو له دې ولایتونو نه دی چیرې چې د ولایتي شورا غړو خپل دفتر د اعتراض په توګه تړلی دی. داود تپان را سره همداوس له پکتیا نه د تلیفون په تماس کې دی. تپان صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، رپورټونه وایي چې په پکتیا کې د ولایتي شورا استازو خپل دفتر د احتجاج په توګه تړلی. دوی څه وایي؟ آیا د ولسي جرګې دغه پریکړه ورته عادلانه نه ښکاري؟ دوی څه غوښتنې لري؟ ولې دفتر تړلی؟
مننه صاحب، لکه څنګه چې تا معلومات ورکړل ودویل چې ولایتي شورا دفتر تړلی. نن مازدیګر له څلورو بجو وروسته ولایتي شورا ټول غړي چې دي 15 غړي ټول پریکړه وکړه په یو ځای له ولایتي شورا دفتر څخه راووتل، او له ولایتي شورا کلب کړه وی ویل ټولو رسنیو ته ویل چې پارلماني وکیلانو چې کومه پریکړه کړې ده دا د ولایتي شورا په حق کې زیاتی دی. د دې د خبر نه داسې معلومېده چې د دوی نه د قانون په هغه حساب اخیستل شوې ده چې هغوی په پارلماني وکیلانو هم څار کوو. دوی ویل چې ډېر پارلماني وکیلان چې دي هغه په ولایتونو کې په پروژو کې په نورو مسایلو کې ونډه لري، نو په دې اساس د دوی نه دا حق اخیستل شوی ده، او تر هغو چې دوی ته بېرته دا حق ورکړل شوی نه دي به خپل ولایتي شورا دفتر همداسې تړلی وساتي.
ډیر زیاته مننه کوو. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال داود تپان و چې له پکتیا څخه د ولایتي شورا د دفتر د تړل کېدو حال راکوو. په کونړ کې هم په ورته توګه د ولایتي شورا غړو خپل دفتر د ولسی جرګې لخوا د ولایتي شوراګانو څخه د څارنې د مسؤلیت د اخیستلو پر خلاف د اعتراض په توګه تړلی دی. زموږ بل خبریال روح الانوري په اړه حال راکوي.
دوی وای خپل کاربندې ته به تر هغه دوام ورکړي چې څو ولسی جرګې خپل کړې پریکړه بیرته نه ویخستي. د کونړ ولایتي شورا غړي حاجی شیرزمین په خپل خبرو کې وویل د پارلمان غړي خپل په درغلي او په اداري فساد کې ترستونی غرق دي. نو بیا څنګه کولای شي چې له ولایتي شوراګانو څخه د حکومتي چارواکو او د هغوی په دفترونو کې د کېدونکو کارونو د څارنې حق واخلي؟
خپل ځان ته د پروژو خاص کړی دی، خپل اولادونو خپل اقارب مقرر کړی دي. هغه د زرندوزین غیر دی پارلمان د اجتماع ته د جامع ته هیڅ خدمت نه ده کړی، او هغه قوانين چې هغه کاپی شوی دي، هغه کاپی شوی قوانين چې هغه ګرامري هغه اصلاح نه ده، صرف هغه باندې صرف دوی لاس جکړ او لاس کټ کړی دي.
هغه ول ولسونه غنی ستونزې لري، او د ولسی جرګې وکیلانو ته په اسانه خلق خپل مشکلات او عرایض نه وړي. او بل مهمه خبره دا ده چې د ولایتي چارواکو د کارونو نیمګړتیاوي دوی ته له نورو خه معلوميږي، نو لازم ده چې د ولایتي شورا غړي د یادو چارو څارنه وکړي. د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی دین محمد څلور مادي ز پریکړلیک ولوستلو چې پکې د ولسی جرګې یاد پریکړه غندل شوی و او پکې ګواښ شوی و چې که چیرته ولسی جرګه خپله کړې پریکړه بیرته وانخلي نو دوی به کاربندۍ ته دوام ورکړي او په مظاهرو به هم لاس پورې کړي.
دوستانو و موریدل چې د کونړ د ولایتي شورا غړو هم خپل دفتر د احتجاج په توګه تړلی دی. له نورستان څخه هم د نورستان د ولایتي شورا رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې دوی هم د ولسي جرګې په دغه پریکړه چې له ولایتي شوراګانو یې د څارنې واک اخیستی د اعتراض په توګه خپل دفتر تړلی دی. بیرته راځو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د هسکې مینې ولسوالۍ کې ناڅرګنده وسلوالو د نجونو لیسه په بومونو الوزولې او د هلکانو لیسه یې لوټ کړې. په دې اړه بله ننګرهار زموږ د خبریال شاه محمود شینواري رپورټ واورو.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مطبوعاتي مسؤل محمد آصف شینواري ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه ناڅرګنده وسلوالو د هسکې مینې ولسوالۍ د شپولې په سیمه کې د نجونو لیسې په بمونو الوزولې او د همدې لیسې په یو کیلومترۍ کې د هلکانو لیسې څخه یې وسایل له ځانه سره وړي دي. نوموړی وایي دغو وسلوالو لومړی د لیسو پر څوکیدارانو سترګې او لاسونه تړلي او وروسته یې پر تخریبي اعمالو لاس پورې کړی.
د دې لیسې دوه ساتونکي تړلي دي او په سره کې غورځولي دي، سترګې پرې تړلي دي. لیسې په اداره او تاویل خانه کې ماینونه ځای په ځای کړي دي او شپې په یو بجې هغه ته انفجار ورکړی دی. دې چاودنې په نتیجه کې د دغه دوو خونه چې په بشپړه توګه ویجاړې شوي دي، د دې لیسې نورې ودانۍ ته هم زیان رسېدلی دی. د دې تر څنګ د هلکانو کومه لیسه چې دې ته څیرمه 500 متره یا 1 کیلومتر فاصله کې پرته ده، هلته ورغلي د هغې ساتونکي تړلي دي او د دوو ودانیو ټولې هندارې ماتې کړي دي او د دفتري اسناد یې شیندلي دي او د سیمې د اوسېدونکو په وینا چې ځینې وسایل او سامانونه د دلیسې د ځان سره هم وړي دي.
آصف شینواري وایي دا لا تر اوسه نه ده معلومات چې دا کار د چا لخوا شوی، خو په خبرې دا د پوهنې د دښمنانو کار دی. د ولسونو او حکومتي چارواکو وغوښتل چې ژر تر ژره د دې پیښې عاملین ونیسي او د عمل په سزا دې ورسوي.
تر اوسه پورې نه ده معلومه چې دا کار به چا کړی، خو موږ دغسې پیښې غندو. دا د پوهې او د علم دښمنان دي. زموږ هیله دا ده چې ولس دې برخه کې بې تفاوته پاتې نه شي. ښوونځي د دوی د اولادونو د روزنې مرکزونه دي، د دوی ساتنه وکړي. حکومت نه هم دا هیله ده چې هر څوک د دې پیښې تر شا لاس ولري، برابرسیره کړي او خپلو اعمالو په جزا ورسوي.
د حالاتو څیړونکی استاد محمد انور سلطانی وایي د ښوونځیو تړل، سوځول او الوزول یوازې د سیمې د استخباراتو کار دی. نوموړی وایي د افغانستان د پوهنې په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی او د سیمې استخباراتو ځینې کړۍ دانش زغملی. د ده په خبره ځینې استخباراتي کړۍ غواړي په دا ډول پیښو خلک له ښوونځیو څخه تورې کړي چې دا کار ناممکن دی.
او دا چې دا وسترن لپاره کمپیوټرونه تغلا کیږي یا دروازې ماتیږي یا مکتبونه سیزبل کیږي، دا د هغه څه نتیجه ده چې دی خلک باید په جهالت کې وساتي. ځکه په جهالت کې دی اوامر ښه تطبیق کیږي، نظر هغه حالت ته چې سړی د قلم او کاغذ او د کتاب سره اشنا وي. بس هغه حالت کې د دې خبرې څوک نه مني، ځکه دا خبرې خود اسلام خبر نه دي، دا د استخباراتو خبرې دي او دا په جهالت کې تطبیق کیږي.
شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې په بټیکوټ ولسوالۍ کې هم د یوې لیسې په انګړ او لارو کې ماینونه ځای پر ځای شوي وو چې هغه مهال امنیتي ځواکونو له وړاندې نه کشف او خونسا کړل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. له کندهار او زابل ولایت څخه هم رارسېدلي رپورټونه وایي چې دغلته هم د ولایتي شورا غړو د ولایتي شورا دفترونه تړلي دي او البته دوی د ولسی جرګې په هغه پریکړه باندې اعتراض لري چې په دې وروستیو کې له ولایتي شوراګانو نه د خپلو ولایتونو د ادارو د څار په برخه کې دغه مسولیت ترې بیرته اخیستی دی او پریکړه یې کړې ده چې ولایتي شوراګان نشي کولی ادارې وڅاري. په دې اړه موږ په کندهار کې هم له خپل خبریال سره د تماس د ټینګولو هڅه کوو، خو مخکې له هغې نه یو بل رپورټ راخلو. څومره چې په کندهار کې له خپل خبریال سره تماس ټینګیږي د سیمې او نړۍ رپورټونو ترازو. اسرائیل وایي د لبنان د حزب الله لخوا یو پیغام ترلاسه کړی چې پکې ویل شوي دا ډله د تاوتریخوالي د پراخېدو غوښتونکې نه ده. تر دې تحول یوه ورځ مخکې د اسرائیلي ځواکونو او د حزب الله وسلوالو ترمنځ جګړه کې دوه اسرائیلي سرتیري ووژل شول. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي راوړي.
د اسرائیل د دفاع وزیر وایي د لبنان شیعه وسلواله ډلې حزب الله ورته پیغام استولی دی چې دا ډله په سیمه کې د تاوتریخوالي د پراخولو نیت نه لري. مشیالون ویل حزب الله دا پیغام په سیمه کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ځواک له لارې اسرائیل ته ورکړی دی. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د اسرائیل او لبنان ترمنځ پوله چې یوه ورځ مخکې د خونړیو نښتو شاهده وه د پنجشنبې په ورځ آرامه وه. د اسرائیل د دفاع وزیر موشی آلون په یو راډیو مرکه کې ویل د دوی او لبنان ترمنځ په سیمه کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ځواک په منځګړتوب د همغږۍ تماسونه موجود دي. خو د رویټرز خبري آژانس په وینا د حزب الله ډلې تر اوسه پورې د داسې یو پیغام په اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیل د دفاع وزیر بیا ویل په اوس وخت کې دا نشي ویلی چې تاوتریخوالی په بشپړه توګه پای ته رسېدلی دی. خو د ده په خبره اسرائیلي ځواکونه به د تیارسۍ په حالت کې په سرحدي سیمه کې پاتې وي. تر دې تحولاتو د مخه د چهارشنبې په ورځ د لبنان او اسرائیل ترمنځ پوله کې د حزب الله په یو راکټي حمله کې چې د اسرائیلي ځواکونو پر یو قطار وشوه دوه اسرائیلي عسکر ووژل شول. د اسرائیل د توپخانې او هوایي ځواک په ځوابي ډزو کې بیا په سیمه کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ځواک یو عسکر وژل شوی دی. د رویټرز خبري آژانس په وینا داسې ښکاري چې پر اسرائیلي عسکرو د حزب الله وروستی برید د جنوري په 13 نیټه د سوریه په جنوب کې د اسرائیل د هغه هوایي برید په غچ کې شوی چې له امله د یو ایراني جنرال په ګډون د حزب الله ګڼ شمېر وسلوال ووژل شول.
دوستانو د منځنی ختیځ له موضوع بیرته افغانستان ته ستنېږو. مخکې مو یادونه وکړه چې د ولسي جرګې لخوا له ولایتي شوراګانو څخه د څارنې د مسؤلیت د اخیستلو پر خلاف د یو شمیر ولایتي شوراګانو دفترونه د احتجاج په توګه تړل شوي. د پکتیا، کونړ او نورستان نه مو ورته رپورټ لره. اوس د کندهار او زابل نه رپورټونه وایي چې دغلته هم د ولایتي شوراګانو غړو خپل دفترونه تړلي. صادق رښتینی چې په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال دی، هغه را سره د تلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب، د دفترونو د تړل کېدو په اړه ورته وایي دی ولایتي شوراګانو غړي څه غواړي؟ آیا دغه پریکړه ورته دی ولسی جرګې ناسمه ښکاري او کنه نورې څه غوښتنې لري او په دې پریکړه کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي؟
د کندهار او زابل وکیلو د شورا نن د ښار د ولایتي شورا په دفتر کې د احتجاج په ډول راغونډ شوي وو او د پارلمان هغه پریکړه چې د ولایتي شوراګانو څخه د نظارت حق اخیستی.
دوستانو رښتینی صاحب، دماغه غوړی. دوستانو، له صادق رښتینی سره مو تمام
د ولایتي شوراګان څخه د نظارت حق سوي دی او یوازې د یو مشورتي ټیم په نامه نوم دی. د ولایتي شورا دا غوړي چې د کندهار او زابل په ګډه راغلي او دی وايي چې پارلمان په دې کار سره حرکت کوي د ځان لپاره.
دوستانو، له صادق رښتینی نه مو واوریدل چې په زابل او کندهار کې د ولایتي شوراګانو غړو خپل دفترونه د احتجاج په توګه تړلي او د دوی اعتراض د ولسی جرګې په هغه پریکړه ده چې د ولایتي شوراګانو نه د څارنې مسؤلیت اخیسته. د تلیفون د خراب کیفیت له کبله زموږ معذرت ومنئ. یو بل رپورټ ترسو او هغه دا ده چې د بخنې او بخې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې حکومتونه دي د تروریزم د ځپلو په خلاف روانه مبارزه کې بشري حقوقونه نه تر پښو لاندې کوي. فریبا ظاهر په دې اړه تفصیل لري.
د بشري حقوقو د څار ډلې مشر کینت روت د دغه راپور په لومړنۍ مقاله کې لیکلي چې په ځنګړي ډول تیر کال له ستونزو ډک وو. روت د هغو شخړو نمونه اخیستې دي چې د عربي نړۍ له پاڅونونو وروسته پکښې په منځني ختیځ، آسیا او افریقا کې د اسلام پالو توندلارو له لوري وژنې وسوې. دغه راز په دې راپور کې د اوکراین کړکیچ ته هم د سړې جګړې په توګه کتنه سوې ده. روت ټینګار کوي چې په دغو کړکیچونو کې د بشري حقونو څخه سرغړونې د ستونزې لا نورې هم ډېرې کړې دي او زیاتوي چې د بشري حقونو خوندیتوب او د دیموکراتیکو مسؤلیتونو ډاډمن کېدل د دې ستونزو د هواري لپاره اساسي رول لوبوي. د مثال په ډول روت وایي د عراق او سوریه د حکومتونو فرقی او ځورونکو پالیسي او د دوی په وړاندې د نړیوالو بې تفاوتي د اسلامي دولت ډلې د تشدد د ډیرېدو لپاره یو مهم عنصر دی. د بشري حقونو د څار ډلې د اروپا څانګې د رسنیو مسؤل اندریو سټرایهلن له آزاد اروپا رادیو سره په خبرو کې وویل
We look at it across the entire globe.
دوی وایي کوم ټول نړۍ ته وګورو نو واقعا ډیر داسې دلایل وینو چې څرګندوي د امنیتي ګواښونو په برخه کې اساسي حقونه نه دي مراد شوي. دا خبر البته چې نوې نه ده، خو دا هغه پدیده ده چې موږ ګورو په تیر یو یا دوه کلونو کې لا ډیره شوې ده.
or two.
استرایلن زیاتوی ترڅو چې د بشري حقوقو تضمین ونسي امنیت نسي ټینګېدلی. د بشري حقوقو د څارټلې لخوا د 2015 کال په راپور کې لیکل شوی چې د عراق حکومت اوس هم په شیعه عملي شو پوري چې سنی ملکیان وژني تړلی او متکی دي. دغه شیعه وګړي له سزا څخه معافیت لري او په دې ترتیب راپور زیاتوي چې د یو فاسد او ناکاره عدلي سیستم اصلاح کول او د فرقې رول ختمېدل چې سنیان فکر وکړي په عراق کې یو ځای لري کولای شي لږ تر لږه د اسلامي دولت ډلې د وژنو په وړاندې د یو دی اقدام په څیر اهمیت ولري. روتوي په روسیې کې کرملین په 2012 کال کې هغه سپایل کړی چې د پخوانی شوروي لړنګې دوه رئیس تر ټولو ناوړه و او هغه د بشري حقوقو د ډلو اعتراض کوونکو خپلواکو خبریالانو او د سولې زو مظاهره چانو په نشه کول و.
دوستانو په همدې رپورت سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شوو رپورټونو او خبري مطالب او تفصیل زموږ په پاڼه کې هم کتلی شي. ازادي رادیو ډاټ کام مو د پاڼې پته ده. د ازادي رادیو د نن ورځې یو بل خبري مجله لا پاتې ده چې زرغونه منګلې